چنه خبر یاره کور از خبرونه ډیرو قدرونه اوریدونکو او درنو
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جناب اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ یاست نن ځرانه یو څه تاسو دی وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د خپل سفر په مهال د وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د چهارشنبې د ورځې ناوخته نومبر شپږم په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو اړخیزو په ځانګړي ډول د بشرپاله مرستو په برخه کې د همکارۍ د پراخېدو په لارو چارو خبرې شوې دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي په دې لیدنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره په ځانګړي ډول د بشر دوستانه همکاري او نورو اړین مسایلو په اړه په ګډه همکاري ټینګار وکړو او د افغانستان او هند ترمنځ د لا زیاتو تعاملاتو د پیاوړتیا لپاره خپل علاقه څرګند کړه. د طالبان د حکومت د بارنو چارو وزارت ویلي چې د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی هم د پنځم بیپورس کابل کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتلي او د افغانستان او هند ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ په اړه خبري کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو د ادارې یو ان او ډی سی رپورټ ته غبرګون ښودلی او د ادارې موندنې د حقیقت نه لرې بللې. دغه وزارت ویان عبدالمتین کانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د لارښوونې له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او تولید باندې پوره بندیز لګیدلی دی. هغه ویلي د کورنیو چارو وزارت د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب ګڼي چې له مخې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو په کښت او تولید باندې پوره بندیز لګولی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن په یو پیغام کې د امریکا په ولسمشري کنو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ویل او د واک د سولیز انتقال په اهمیت ټینګار وکړ. جمهور غوښتن کې ټرمپ د سیشن بي پورس د امریکا په انتخاباتو کې دیموکراتي سیاله کاملا هیرس ته ماتې ورکړه. د سی ان ان ټلویزیوني شبکې په وینا بایدن ټرمپ تسپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړه چې د لیک پروسې په اړه بحث وکړي. د ټرمپ د ورتګ نیټه د بایدن د ټیم لخوا همغږي کیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویلي چې بایدن په ټلیفوني اړیکه کې د سولیز او رغنده سیاسي انتقال لپاره خپل اراده اعلان کړه او د دغه هواد د یو والی لپاره د همکارۍ په اهمیت ټینګار وکړو. جو بایدن د خپل مرستیالي کاملا هیرس سره په یو جلا ټلیفوني تماس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې د هغې هڅې تاریخي وبللې او وستایلې. هیرس د چهارشنبې په ماښام په واشنگتن ډی سي کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله او ژمنه یې وکړه چې ټرمپ ته به واک په سوله ییز ډول انتقال کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون، د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټسک پنځم نومبر ومه په یو ګډه اعلامیه کې په ګرجستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده. د ګرجستان په زرګونو وګړو دا اونۍ وروسته له هغه په مظاهرو لاس پورې کوچ د ګرجستان خوب حاکم ګوند چې په زیاتېدونکي ډول روسي پلوه ګڼل کیږي په ټاکنو کې د بری ادعا وکړه. میکرون، شولتس او ټسک په خپل ګډه اعلامیه کې ویل چې که ګرجستان اصلاحات پلي نه کړي په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب ته ملاتړ نه کوي. په اعلامیه کې راغلي تر هغه چې ګرجستان خپله اوسنۍ کړنلاره بدله نه کړي او اصلاحاتو لپاره د پام وړ هڅې ونه ښایي، په ځانګړې توګه د وروستي قانون په لغوه کولو سره چې د اروپایي ارزښتونو او اصولو سره مخالفه دي، موږ به د اروپایي اتحادیې سره د ګرجستان د الحاق د خبرو اترو د پرانستو ملاتړ ونه کړو. د متحده ایالاتونو د عدلیه وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي هغه امریکایي تبعي د نیویارک د جان اف کینیډي په هوایي ډګر کې نیولې چې د داعش له ډلې سره مالي مرستې کولې او له دغه ډلې سره د یو ځای کېدو هڅه کوله. د امریکا د عدلیه وزارت دغه کس نوم سید امان خوړې او وایي چې د نیویارک د نسایو سیمې اوسېدونکی دی. دا وزارت وایي چې امان د نومبر په 15 نیټه غوښتل قطر ته او له هغه ځای څخه بیا روسیې ته لاړ شي چې ونیول شو د دغه امریکایي تبعه په ضد جنایي قضیت ثبت شوې ده. نوموړي 2003 او 2003 کلونو په منځ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د داعش د ډلې حمایت اعلان کړو او یو کس ته چې ویل کېږي د داعش غړی دی پیسې استولې. او د استرالیا صدر اعظم انتونی البنیز د پنځم په ورځ وویل چې هیواد به یو نوی قانون تصویب چې د شپږ کلونو کم عمره ما شومانو باندې د ټولنیزو رسنیو کارول بنشي. د اسرائیل صدر اعظم وايي د ټکنالوژي د هغه شرکتونو په ضد به اقدامات وشي چې د ځوانو کارونکو په حفاظت کې پاتې راغلي. نوموړي خبري اعلان ته ویل دا کار د میاندو پلرون لپاره دی. ټولنیز رسنی په واقعیت کې ماشومانو ته زیان رسوي، زه ورته وخت تاکم. انتني البنیز د کال په سر کې ویلي چې باید د ټولنیز رسنیو د کارونکو لپاره د عمر یو محدودیت وي، خو دا لومړی ځل دی چې د کارونکو عمر په ډاګه کوي. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن نن پنځشنبه ملت ته وینا کوي. دا په دې هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن د چهارشنبه په ورځ منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکي هم ویلې ده، او د هغه مرستیالي کاملا هاریس په ټاکنو کې ماته ومنله. نور تفصيل په رپورت کې واوري.
د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د چهارشنبه له غرمې وروسته په هاورد پوهنتون کې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وړاندې خپل ماته ومنله. د ټرمپ برخلاف هیرس اونې وړاندې د ټاکنو پایلو ته د درناوي ژمنه کړې و. هغه وویل دا د امریکا د دیموکراسۍ بنسټیز اصول دي.
وی او لویالټی نات ټو ا پرزیدنت،
موږ یو ولسمشر یا یو ګونتنه، بلکې د متحده ایالاتونو اساسي قانون ته وفادار یو، او خپل وجدان او خپل خدای ته وفاداری لرو. همدا غو درې موارد ته زما وفاداری ده چې دلته يم او په ټاکنو کې ماته منم. خو په مبارزه کې چې د دې ګوند ملاتړ ورسره ده ماته نه منم.
د هریس کمپاین وای میرمن هریس تر دې مخکې ټرمپ ته زنګ ووهه، هغه ته مبارکي ورکړه، او د ټولو امریکایانو د ولسمشر په توګه لږ سره په سولېز ډول د واک په لیک خبري وکړه. د ټرمپ کمپاین هم ویلي دي چې منتخب ولسمشر هاریس د کمپاین په جریان کې د استقامت، مسلکي توب او مبارزې لامل استایل ده، او دواړه مشرانو د هیواد د یووالي په ارزښت ټینګار کړی دی. سپینه مړۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن هم د دواړو کاندیدانو سره خبري وکړي، او د پنځشنبه په ورځ به ملت ته د ټاکنو د پایلو او د واک د لیک په اړه وینا وکړي. هاریس په خپل وینا کې د خپلو همکارانو او ملاتړو د تسکین هڅه وکړه.
Only when it کله چې ختیارې تاسو سوري لیدلې شي، په یګم ډیر کسان د څه احساس کوي چې موږ ایو تیار وخت داخلي کو. خو زه هیله من يم چې کیسه د سنې خو کده سي نو راځي اسمان ته وګورو چې په میلیارډونو غوړه سوري لري. د هیله مندۍ، ایمان، رښتینولۍ او خدمت رانا.
د هریس واینا په 2014 کال کې هغه مهمه شیبه په یادوي چې بلې خزینه کاندیدی هیلاری کلینټن هم ټرمپ ته ماته منلې و. د هریس 2000 ملاتړ د ټاکنو په شپه تر ناوخته منتظر وو، خو فضا په داسې حالت کې خاموشه کېده چې ایالتونه د ټرمپ په ګټه اعلانېدل. د هریس ډیری مینوال د هغې د ماتې د منلو د واینا د لیدو پر مهال احساساتي وو.
زه چې ویښه شوم ژړل مې، ما تیره شپه په ژړا غونډه پرې خوده. اوس د هیله مندۍ احساس کوم، مخې ته مو اوږده لاره پرته ده، او زه احساس کوم چې دا د کیسې پای نه ده.
هغه موږ یو څه هیله من کړو چې په تمرکز سره په خپل ځان او ټولنې کار کولو ته دوام ورکړو، او که رښتیا ووایم په دې خوشاله یم چې هغه خپل کار په دې پیغام سره پای ته ورساوه.
ټرمپ 222 الکتورال کالج د ولسمشر انتخابي رای، او هاریس 240 ترلاسه کړي. هغه د چهارشنبه په لومړي ساعتونو کې د بریا اعلان وکړ، او خپل ملاتړو یې مننه وکړه.
خو له هر خوا راغلل، د اتحادي، غیر اتحادي، افریقی امریکایان، هسپانوي امریکایان، آسیي امریکایان، عرب امریکایان او مسلمان امریکایان ټول لموک سره وو، او دا په زړه پورې و. دا یو تاریخي بیا راتګ و.
د هریس د ماتي مندل وینا د هغې کمپاین د پای ته رسیدو شیبه و چې د جون په میاشت کې د ټاکنیزو سیالیو څخه د بایدن تر وتلو وروسته پیل شوی و. د پات سی ویداکس واره راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نیوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لمالتیانو د ټل پښان مننه.
اوریدونکو، د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د دوهم ځلې ټاکل کېدو سره سم د اروپایي هیوادونو ځینو مشرانو منتخب جمهور رئیس ترامپ ته په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړې ده او د ګډ کار کولو هیله یې څرګنده کړه. په اروپا کې د امریکا متحدین په دې فکر دي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به په نوي ماموریت کې د دوی سره څه ډول چلند کوي. نور جزئیات د وحید فیض خواوري.
ډونالد ترامپ د سیشن په پورات د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست ټاکنو کې تاریخي بری خپل کړ.
امریکا موږ ته یو بیساره یو پیوړی ماموریت را کړی دی.
په اروپا کې د متحده ایالاتو متحدین په دې فکر دي چې راتلونکي جمهور رئیس به د نوي ماموریت سره څه ډول چلند کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر شټارمر خپل کار ځکه سوزمن پیل کړی و چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین د هغه د کارګر ګوند په چارواکو نیوکه کړې و چې د کمپاین په جریان کې د ترامپ سیالي کاملا هاریس ته د مشورې ورکول وړاندیز کړی و، خو صدر اعظم شټارمر د مبارکۍ په ورکولو کې تر نورو ډیر مخکې شو.
موږ په وداسي نړۍ کې اوسېږو چې تر لاسیزو په خوا ممکن ډېره بې ثباتي وي. دا مطلق ضروری ده چې قوي اړیکې ولرو، پیاوړي او ځانګړي اړیکې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل کې د شي په سپین ماڼۍ کې له ترامپ سره اړیکې متفاوت وي، خو ژمنه وکړه چې د اتلانتیک پورې غاړې کې د یو باوري متحد په توګه پاتې شي.
دا له غواخ سره چې متحدین په دې کې دي چې روسیا د یورو اتلانتیک په روبه سیمه کې امنیت ته غواخ پیښوي صدق کوي.
ترامپ د روسیې د یغل په وړاندې د مبارزې په برخه کې له اوکراین څخه د متحده ایالاتو په ملاتړ نیوکه کړې ده او دا ویرشته چې کېدې شي هغه به کیف سره پوزي او مالی مرسته د پای ټکی کېږدي. ډونالد ترامپ په لومړۍ دوره کې غواخ کړی و چې متحده ایالات به د ناتو سازمان څخه بهر کړي. هغه ادعا کوي چې متحدین د امریکا متحده ایالاتو څخه ګټه پورته کوي. خو د ناتو منشي مارک روټا د چهارشنبه په ورځ په وی اعلان کې د ترامپ څخه نقل قول وکړ چې د اروپا د دفاعي لګښتونو کې بدلون راوسته، د اتلانتیک بوج برخه یې خکړي او د متحدینو ورتیاوي پیاوړي کړي دي. په ورته وخت کې د هنګری صدر اعظم د ترامپ بریاله پر خپل انتخاب پټ نه کړو ویل د نړۍ لپاره د سولې د هیلي په معنا دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او ډونالد ترامپ لوړې او ژورې اړیکې درلودې، خو ماکرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې یو بل سره همکاري ته چمتو دي. خو شنن کې وایي حقیقت دره چې اروپایي متحدین یو توپانی سفر ته ځان چمتو کوي.
څلور کله چې ترامپ واکې وو ډېرې لوړې ژورې وې. د پرله پسې جنجالونو شېبې وې، بې اتفاقي وه، د همغږي نشتوالی و. نو فکر کوم دا مسایل په داسې وخت کې وو چې د اوس په پرتله خطر کم و، خو اوس په اروپا کې د یوې لویې جګړې په منځ کې یو. دوه نیم کاله کېږي چې پیل شوې ده.
په ورته وخت کې راتلونکې اونۍ په آذربایجان کې د سی او پی 29 د اقلیم مهمه سرمشي جوړیږي او کېدای شي چې د ترامپ بری پرې سیوری وغوړوي. ترامپ په 2018 کال کې د پاریس د اقلیم تړون څخه ووت او ادعا وکړه چې دا د متحده ایالاتو لپاره غیر عادلانه وو. خو د هغه ځایناستي جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ بیرته وسره یو ځای شو. سره لدې چې ساينس پوهانو د نړۍ په کچه د تودوخې درجې لوړېدو له کبله خبرداری ورکړې، خو اوس ویرشته چې ترامپ به یو ځل بیا له دې هوکړې څخه ووځي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، طالبان هیلمن دي چې د امریکا د نوي مشرتابه سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. د دې نوي فصل امکانات څومره لیدل کیږي؟ آیا طالبان به د دې نوي پیل د پاره انعطاف ومني؟ او آیا په دې فصل کې به د بشري حقوقو ناورین ته پام واړول سي او که لا پام به وغورځول سي؟ دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انور الله حق اهدی زموږ د همکارۍ شایسته سعادت لامې سره په مرکه کې جواب کړی دی.
اول ستاسو خبرګون د طالبانو د اعلامیې په اړه غواړم واورم. طالبانو ښاغلي ترامپ ته مبارکي نه ده ورکړې، خو د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د پرمختګ هیله ښودلې، وایي چې ترامپ باید واقع بینانه اقدامات وکړي. د دې نه یې مقصد څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان حکومت په یو مشکل حالت کې ده، روابط نه لري له امریکا سره او له دنیا سره روابط نه لري، او هغه موضوعات چې د افغانستان یا د فعلاً د طالبانو د حکومت او د دنیا ترمنځ دي په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی، او زما په عقیده فکر نه کوم چې په راتلونکي نږدې کې هم څه د کوم بدلون راشي. نو په دې اساس مشکله ده چې ووایو چې دې اعلامیې تاثیر به څه څومره واوسیږي.
ترامپ دیموکرات ګوند بیا بل پلو په دې ګرام بولی چې د طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړی، یعنی طالبان هغه څه نه دي کړی چې باید یې کړی وای، ژمنې کړې وي. د دوه دې تړون برخلیک به بل اخر د ترامپ په دوهمه دوره کې چې پایلې په لومړی کې وو معلوم شي ستاسو په نظر؟
از ما پارتل د دې زیات ارتباط تر دې پورې لري چې طالبان موقت پسې د چشې وسی کی او قرار وسی بین الافغاني مذاکره وسی، او دغه پرانا کې یو راتلونکي حکومت یو حکومت څه د جوړ شي. خو حوادث په بل ډول باندې څه د لاړل، او اوس د سې کوم آمادګي په افغانستان کې نوی نم، یعنی طالبان په منځ کې د سې لاقل په جګ مشرتابه په سطح باندې د سې آمادګي نوی نم سه هغه وختونه چې دنیا لري له طالبان له حکومت نه سیاغه په ځای کې سیا په مشخص ډول باندې د جنونو د مکتب موضوع ده، د شهروندانو حقوق دي، او په دې ساحه کې چې وګورم په تیر یو کال کې نور هم څه د شدت راغلی، دا کوم بدلون نه راغلی. او طالبان مثلا حاضر اوسي کې چې بدلون پکې راولي، هغه دوی کولای شي چې د بایدن له حکومت سره هم دغه نتیجې ته رسیدلی وي.
بله، د ښځو حقونه دي، د خبری رسنیو ازادي ده، او داسې نور. خو ترامپ ته براشو، ترامپ د کمپاین په ورځو کې ویل چې امریکایانو باید بګرام نه وای پریښی، که ترامپ د طالبانو نه د بګرام په اړه کې د بیا ځای په ځای کېدو غوښتنه وکړي، آیا د دې امکان وینئ چې طالبان یې د ځینو ګټو په بدل کې ومني؟
په دې کې ځینې خبرې قاضیان پر دې انتخاباتو انتخاباتي مبارزې په دوران کې کوي چې ما په عقیده ډېر جدي نه اوسي، کې او زه فکر نه کوم چې دا غوښتنه چې دوی چې امریکا به بیرته د پروګرام میدان وغواړي او هلته به فعالیت وکړي چې دا هم یو جدي اوسي، کې ځکه که چېرته دوی د پروګرام میدان بیرته ترلاسه کړي چې اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان ورسره موافقه وکړي، خو که احیانا مغرور سره موافقه وکړي نو په داسې صورت سره دوی به بیرته یو څه خپل قواوې خو به هلته لیږي. په داسې حال کې چې ترامپ شدیدن مخالف دي چې اوسې هلته کومې قواوې ولري، بایدن هم شدیدن مخالف اوسي، حتی 1500 نفر قواوې چې هلته هغه کې افریقي د بال باندې د بایدن او د یو ترمنځ د ترامپ ترمنځ یو توافق نظر موجود دی. هغه دا د سیټي په نظر افغانستان استراتیژیکي له لحاظه یو مهم ځای نه دی دوی لپاره، او زه فکر نه کوم چې دا فکر د ترامپ حق له د انتخاباتو کې تغییر فکر هغه وي چې یو خاص پیشنهاد نه ده کړی.
د افغانانو لپاره مهمه پوښتنه هغه کنګل شوی پیسې دي چې په خپل د افغانستان شتمنې دي، په دې تړاو آیا کوم بدلون به چې بایدن دا ساتلې دي راشي ستاسو په نظر؟
ځکه فکر کوم ارتباط عمومي سیاسي روابط پورې لري، کله افغانستان د حکومت سره د طالبانو د حکومت سره یو جوړ راسي، نو په صورت سره تابند دا پیسې باید بیرته سره د افغانستان ته تر کنټرول لاندې راسي. خو ما قسم چې مخکې وویل زه په افق سیاسي افق کې داسې نښې نښانې نه وینم سیابه د امریکې په خوا کې کوم آمادګي اوسي د یو غټ تغییر لپاره، او یا هم د طالبانو له خوا نه بس ده آمادګي د یو غټ تغییر لپاره اوسي. په اساس باندې زړه دغه نوې بدلون په امریکا کې راغلی چې فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر به د امریکا او د افغانستان پر روابط باندې په راتلونکي نږدې
بلې حتی د بشري حقوقو په برخه کې چې په افغانستان کې اوس یو ناورین رامنځته شوی دی او امریکا په خپل په اصطلاح د بشري حقوقو مدافع ګڼل کیږي په دې تړاو هیڅ فکر نه کوي چې کوم فرق به راشي آیا د خزو اواز به ترامپ خای وانوري
اس فکر کوم اوري به او دې وی لکه هم دا ډول سي دي بايدن حکومت دا غاګ اوريده او جګوي او اصلي تصميم مالته په قندار کې ده شاید قندار شيخان اوی با حاضر سي دي ته دا خواهشونه کومني کوونه منيګه دا وی دا خواهشونه مني از فکر نه کوم سي امریکا به کوم نظامی مداخله یا کوم بل امنيتي مداخله وکي چې وی مجبور کی سي دا تغيير ور باندې راولي او غیر دي غزي نه دا وی دا تغيير راولي وو بیا ډیر زیات شانس ده کې بدلیدلی سي او روابط نورمال پاتې سي دا عادي حالت ته سي دا لایسي خو زه اوس چې کوم نه کې نه خاني نه وینم چې په قندار کې بعد دغه سي تغيير لپاره آمادګي وو
سي بلې احادیث بیا هم د ژر کومې مننه کوم له تاسو نه کور ودان مهرباني مو وکړه بریالي اوسې
شکر
خوشاله
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هاکورنه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د لغمان ولایت ځنی اوسیدونکو د افغانستان د ختیځو نور سمو پچیر د پنیر په جوړولو او پلورولو د ژوند اړتیاوی پوره کوي د لغمان د قرغیو ولسوالۍ ځنی اوسیدونکو د ګوتو پشمار غوایان ساتلی او د شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې په امبازار کې پلوري پنیر پلورونکو او پیرودونکو دواړه د خپل کار څخه راضی ښکاری
د شیدولرونکو غوغانو پالنه کڅه هم ګرانه ده خو پالونکو په همدې کار خپل کورنۍ پالي د لغمان پنیر اوس د افغانستان د کلیوالي خوړو د خوند استازیتوب کوي د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کلی سرفراز خان کلی اوسیدونکو خانغا په دې خوښ ده چې د خپل زیار ګټه ویني د پنیر په کور دننه او بهر ګڼ مینوال لري
دینه دغه واغان نه شو دی لشو پنیر جوړو بازار ته وړو چې بازار ته مونږ ویسو یعنی کنجاله ممده باندې راوړو وړه ممده باندې راوړو ارشه سودا مریض ممده باندې دا یعنی مونږ بل کار نه کوم دا کار ده
خانه غوی هر اونۍ له همدې شیدو 15 دیش کیلوګرام پنیر مورکوي او د پلورولو لپاره د ولایت بازار ته وړي هغه وای یو کیلو پنیر له 250 نه بیا تر 300 افغانۍ پورې پلوري او د کورنۍ ټول غړي په خواره بوختي او کاروبار جوړ دی
پنیر والا مختلف ریټونه دي بعض وخت کې دا شو دی کم شي جګسي دا 2000 شي بعض وخت 1500 شي یعنی دسه وخت راځي چې 2000 روپۍ هم خرڅيږي هم دا ریټونه دي
د پنیر جوړول خای ډیر ته سخت وی خو د لغمان ولایت په ګڼو کلیو کې خلک پنیر جوړوي د سیمه اوسیدونکو وای د کورنۍ ګټه وټه په همدې مالداري پورې تړلې ده
او هم دا کاروبار د همدا مالداري د بل چشي مون کاروبار نشته یاره خوشاله هم دې سره شکر الحمدلله چې هم دې سره وخت تیریږي او
د مهترلام بازار د لغمان ولایت د پنیر د پلور او پیر اصلي مرکز ده دلته هټیوال وای د چارباغ او امبیر پنیر ډیر مینوال لري
پنیر مختلف ځای نه راځي چارباغ امبیر کلمانو د ګونپالو هم دی ولای شو خو نه راځي او بس راځي مناسب به باندې موږ ته راکوي به موږ خرڅو 200 روپے موږ پکې ګټو
د یادونه ورده چې یوازې په لغمان کې نه بلکې د ننګرهار ولایت په خیوه او درینور ولسوالۍ کې هم ځایي خلک پنیر جوړوي چې ډیر مشهور دی
او که څه هم یو شمیر نړیوالې ادارې وخت نا وخت په افغانستان کې له هم د کوکنارو د کشت او له افغانستان څخه د نشې موادو د قاچاق په اړه راپورټونه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د نشې موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې د کوکنارو کشت اله څو سلنه پاتې دی، نورې له منځه وړي دي. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې راپورټ لري.
د طالبانو له نشې توکو سره د مبارزې موین عبدالحق خونزاده همکار امریکا اکثره به خبرو کې ویل چې افغانستان کې د نشې توکو د کښت اړوند نړیوالې موسسې او ملګري ملتونه دقیق او ډیر معلومات نه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان په لویو ځمکو کوکنار نه کرل کیږي او کښتون هم لري، نو د ځینو خلکو تر کورونو او باغچو محدود شوي دي او له همدې امله دوی ویلی شي چې په افغانستان کې نه نوي سره نه د کوکنارو کښت بند شوی دی.
یعنی یو پیسې زداوم چې هغه ته تخلوب کوي، نو که تاسو حساب وکړي په افغانستان کې پینځن یو پیسې د مزګه ټول کوکنار و اوس په ټول افغانستان کې پینځن یو پیسې د سپر پینځه پیسې د پاتې دي، نو که څه راوخې پینځه پیسې د چې د ملي متحد راپورم تایید کې نو پینځه پیسې د خلکو تخلوب کړی دي. هغه طبعا په افغانستان کې هر رقم خلص ته هغه دا فکر کوي چې دلته په کور کې کرلې دي کې داسې څوک خبر نه سي. بعض خلک خو طبعا اقتصادي مشکلات لري، زموږ سره خارجي ډونرانو هیڅ همکاري ونه کړله، خلکو ته هیڅ په دې معیشت ونه رسولې.
د هغه په وینا کال کې درې ځلې د کوکنارو د کښت په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتونه لري، نو ځکه هیڅ ځای ښکار نه کرل کیږي. خو دا چې اوس مهال د دوی عملیات روان دي چې په پای ته رسېدو سره به یې د کښت او تصفیې په اړه رسنیو ته وروستي او ثمرخام وړاندې کړي. په ورته وخت کې دهقانان بیا ګیله لري چې دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
جنوري دونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر لینډا تامس په بیان کې یادونه وکړه چې په ټوله نړۍ کې جرنلستان په دوامدار توګه ځورول کیږي، یرول کیږي، د تاوتریخوالي سره مخ دي او په خپل سری ډول سرل کیږي، د غلطو معلوماتو کمپاینونو او سایبری بریدونو سره مخ شوي دي او دا ټول ځکه کیږي چې هغوی واکمنو ته حقیقت بیانوي. هغه لینډا تامس دا خبرې په داسې مهال وکړې چې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ ومنځلې شوه. لندا تاسو ویل چې د جګړې په سیمو کې خبري اعلان د زیاتو خطرونو سره مخامخ دي. په غزه، سودان، یوکرين او نورو سیمو کې خبري اعلان په داسې حال کې وجل شوی چې د حقایقو د رپورټولو جرأت کوي. هغه ویل چې د جرنلستانو په وړاندې جرمونه زیات شوي دي. تیر کال په 55 ملکونو کې نږدې 800 خبري اعلان په زندانونو کې اچول شوی دي چې د 50 نه زیاتې اوس هم په زندانونو کې پراته دي او یا هم په کورونو کې لزربند شوې دي. هغه ویل چې بیا هم د خبري اعلان په وړاندې د تشدد د زیاتوالي سره سره مونږ د عاملینو لپاره د حساب ورکولو په پلیدلو کې پاتې راغلی یو. هغه لټامس یاته کړه په حقیقت کې په تیرو دریو لسیزو کې یونیسکو رپورت ورکړی چې د 1100 څخه ډیرو جرنلستانو په وجلو کې په لسو کې یوازې یو د خپل جرمونو لپاره مسول و. هغه په نړیوال ټولنې غږ وکړو چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو پلان عملي کړي او د خبریالانو په وړاندې جرمونه روښانه کړي او عاملین عدالت ته وسپاري. هغه تامس ویل چې متحده ایالاتو د دوو بندیانو د خوشی کولو لپاره یو نه ستړی کیدونکې مبارزه کړې ده. ایوان ګریشویک لومړنی امریکایي خبریال و چې د سری جګړې وروسته په روسیې کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د روسیې یوې محکمې د جاسوسۍ په تور هغه ته د 14 کلونو بند سزا ورکړې وه. السو کورماشیوا یو روسی او امریکایي جرنلیسټ و چې د آزادې اروپا راډیو سره کار کوو. روسیې په هغه د تور ولګو چې خپل نوم د بهرنی ایجنټ په توګه نو ثبت کړي، هغه ته د شپږنیم کالو بند سزا ورکړه. متحده ایالات د روسیې د رژیم لخوا د نیول شوی آسټن ټیس د آزادۍ او خوندیتوب لپاره هم کار ته دوام ورکړي. هغه لیندا ویل چې جرنلستان حق لري چې د یری پرته ژوند وکړي او د کار آزادۍ ولري. هغه زیاته کړه چې راځي ټول د دوی د ملاتړ او ساتنې لپاره کار وکړو، ځکه چې هغوی زموږ لپاره د وی خوندي نړۍ رامنځته کولو لپاره کار کوي. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر یې سرګند کو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.